بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو زمون سلامونه ومني. دا د اوس خاغلی برومندر ته د ابراهیم د مبارکی سورې څلور څلوېښتم او پنځه څلوېښتم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته خپریږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اي پیغمبرا دا خلق لهغه ورزي وويره وچی عذاب براشي. ستمکاران او ظالمان بوایی ای کردگارا مونږ ته لږ مهلت راکړه چې ستا بلنه ومنو او ستا د پیغمبرانو پیروي وکړو. د هغوی په ځواب کې به وویل شي، آیا تاسو تر دې مخکې قسمونه نه و خوړلي چې تاسو ته هیڅ کله زوال نه راځي؟ آیا تاسو نه وئ چې د هغو کسانو په ځایونو او ماڼیو کې استوګن شوی چې په ځان یې ظلم کړی و؟ تاسو ته روښانه شوه چې موږ هغوی سره څه وکړل، او تاسو ته مو د ظالمانو د حال احوال مثالونه بیان کړل، خو بیا هم ویښ نه شوئ.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د غویي د میاشتې 13مه د 1442 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 15مه او د 2018 میلادي کال د مئی د میاشتې 8مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د فلسطین د راتلونکي په هکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود نظر نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو. ورپسې به د ایران د کورونا ضد د واکسینونو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، او په آخر کې به روژه د خدای میلمستیا پروګرام هم درته واورو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب چاپولی او د غره لیسولی هم شوئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. امریکا او ټولوري د اټومي تړون د احیا لپاره جدیت لري. د پاکستان لومړی وزیر عربستان ته ورغلی. او د افغانستان د مرکچي ډلې مشر له طالبانو وغوښتل د سولې لاره غوره کړي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. امریکا او ټولې خواوې د اټومي تړون احیا ته جدیت لري. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال عباس عراقچی د اټومي تړون د ژوندي کولو لپاره د ګډ کمیسیون په غونډه کې د موجودو لورو په جدي ارادې باندې د ټینګار په ترڅ کې وویل، امریکا اټومي تړون ته د ستنېدا لپاره جدیت لري او تر اوسه یې د بایکاټونو د سترې برخې د ختمولو لپاره چمتووالی اعلان کړی. هغه پرون په ویانا کې د اټومي تړون د کمیسیون د غونډې د 4 پړاو له ختمېدا وروسته وویل، هغه خبرونه چې د امریکا د چارواکو لخوا موږ ته منتقل کیږي دا دي چې واشنگټن اټومي تړون ته د ستنېدا لپاره جدیت لري او امریکا تر اوسه د بایکاټونو د سترې برخې د ختمولو لپاره چمتووالی اعلان کړی دی. او البته زموږ له نظره تر اوسه دغه کار بشپړ نه دی، او په همدې دلیل تر هغه وخته پورې چې موږ په دې زمینه کې خپلو ټولو غوښتنو ته ورسیږو خبرې اترې دوام لري. عباس عراقچی زیاته کړه، کچیرې د ایران د اسلامي جمهوریت غوښتنې تامین شي، نو تهران اټومي ژمنو ته د بیرته ستنېدا لپاره کاملا جدي دی چې بیا د اټومي تړون په بشپړ ډول اجرا ته ورستون شي. عراق د امریکا په اډې برید شوی. فارس خبری آژانس راپور کړی، ځینو خبری سرچینو نن سهار وختي د عراق په لویدیځ کې په لمبار ولایت کې په عین الاسد اډې باندې چې د امریکا تر هغر پوځیان پکې دیرا دي د راکټي حملې خبر ورکړ. دغو سرچینو ویل له دغه راکټي حملې وروسته په عین الاسد اډې کې د خطرې اژیرونه وهل شوي دي. د امریکا د پیټریاټ او د سیرام په نوم د توغندیو ضد سیسټمونه چې څه مو د مخکې په عین الاسد هوایي اډې کې لګول شوي دي، د دغه راکټ په معلومولو له منځه وړلو کې نه دی بریالی شوی. که چیرې دغه راکټي حمله تیار شي، نو دا په تیرو 4 ورځو کې په عین الاسد اډې باندې دوهمه توغندي حمله ده چې ترسره کیږي. د عراق اکثره خلک او سیاسي ګوندونه له عراق څخه د امریکا د ترهګرو پوځیانو د وتلو غوښتنه کوي او پارلمان هم د دغو پوځیانو د ایستلو په حق له یو پلان تصویب کړی دی. د صهیونیست رژیم جوړېدل د سلطې د نظام پروژه ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، په مصر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ګټو د ساتونکو دفتر مشر ناصر کنعانی وویل د صهیونیست رژیم جوړول په اسلامي او عربي نړۍ او د لویدیځ آسیا په ستراتیژیک سیمې باندې د سلطې لپاره د نړیوال صهیونیزم او د سلطې د نظام پروژه ده. هغه پرون په سپیڅلو اسلامي ټاټوبو په لویدیځ آسیا سیمې کې د صهیونیست د جالي رژیم جوړېدل د نړیوال صهیونیزم او د سلطې د بهیر د کوټو په داخل کې د کلونو کلونو تحقیقاتو د څېړنو نتیجه وبلله او زیاته کړه د صهیونیست رژیم جوړول په اسلامي نړۍ او په عربي دنیا او د غرا د لویدیځ آسیا په ستراتیژیک سیمې باندې د سلطې د نظام ستره پروژه وا او دام او صهیونیست رژیم له پرله پسې کلونو راهیسې د انګلستان د امریکا او د لویدیځو هیوادونو له بشپړه ملاتړه ګټه پورته کړې ده. په مصر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ګټو د ساتونکو دفتر مشر ناصر کنعانی د غراز له صهیونیست رژیمه د امریکا پراخو ملاتړونو په سیمه کې د اسرائیلو د برتري د ساتلو لپاره د واشنگټن هڅې ته اشاره وکړه او زرګونو فلسطینیانو وژل او په میلیونونو نورو کډوالېدلې په تیرو لسو کلونو کې د امریکا د دغه کارچار له کابله وبلل. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان عربستان ته ورغلی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د پاکستان لومړی وزیر واک ته رسیدا وروسته دوام ځله لپاره د یو لوړ رتبه سیاسي او د اقتصادي پلای په مشرۍ سعودي عربستان ته رسیدلی. عمران خان سعودي عربستان ته د خپل سفر د دلیلو د بیانولو په ترڅ کې وویل د سولې په لاره کې هر ډول اقدام د اسلامي امت د انسجام د پیاوړتیا سبب کیږي. د دغه راپور پر اساس له ایران سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د سعودي عربستان د هڅې په هکله له ګونګوسو او له پاکستان سره د اړیکو د ترمیم کولو لپاره د سعودي عربستان د واکمنانو شین څراغ سبب شو چې عمران خان د خپل اوسنی سفر بریا ته ډیر ډاډ ولري. د قدس ورځ عقیدتي انساني او اخلاقي مسئله ده. زمون خبریال راپور کړی، د لبنان د حزب الله مشر حسن نصرالله ټینګار وکړ د فلسطین او د قدس د مسالې په وړاندې زمونږ دریز تکتیکي نه دی، بلکې داسې مطلق حق دی چې د بدلې دا وړ نه دی او د قدس ورځ عقیدتي انساني او اخلاقي مسئله ده. هغه پرون د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت وینا کې ویل د فلسطین د ملت ثبات او خپل حق ته پابندي او له قدس څخه نه تیرېدل د کار اساس دی او مقاومت ته رواوالی وربخشي. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصرالله ویل تر ټولو مهم بدلون چې باید پیوړی شي په قدس کې له نیوګر رژیم سره د مقابلې کرچې ته په خپلو توغندیو سره د غزې ترانګې ور داخلېدل دي او د فلسطین ملت د خپلې خاورې د دفاع وړتیا لري او موږ یې په څنګ کې درېږو. حسن نصرالله د امریکا او د لویدیځو هیوادونو د دبونو په وړاندې د ایران مقاومت ته اشاره وکړه. وی ویل د ایران پر ضد د اسرائیل او د امریکا ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي او ایران د خطر له مرحلې تیر شوی او د ایران د اټومي پروګرام د څنګ ته کولو لپاره د امریکا او د اسرائیلو انتخابونه نور ختم شوي دي. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصرالله ویل د ایران څلوېښت کاله تجربې ښودلې ده چې تهران خپل همتړونه ډلې نه دي خرڅې کړي او د ایران خپل تړونه ډلو او ګوندونو په تاوان هیڅ چونه نه وهي او نه د هغوی لخوا خبرې کوي او نه یې یوازې پرېږدي. د قدس نړیواله ورځ د اسلامي امت د پیوستون ورځ. ظاهر نه خبری اژانس راپور کړی، په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر سید محمد علي حسینی د قدس نړیواله ورځ د نړۍ له مظلومو خلکو سره په مرسته کولو کې د اسلامي امت د پیوستون او د هغوی د اتحاد ورځ وبلله. هغه پرون د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې وویل د روژې د مبارکې میاشتې په اخري جمعې ورځ یو ځل بیا د نړۍ مسلمانانو او ازادي غواړو خپل زړونه د فلسطین د سپېڅلي ټاټوبې په لور روان کړي دي او د صهیونیست منحوس رژیم له نیواک او ظلم څخه د فلسطین د خلکو د ژغورنې او د قدس شریف د ازادولو لپاره د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه غږ ته لبیک وایي. د افغانستان طالبانو ډله دې د سولې لاره غوره کړي. تسنیم خبری اژانس راپور کړی، د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی مشر محمد معصوم ستانغزی په طالبانو ډلې غږ وکړ چې د هیواد د ژغورلو لپاره د سولې لاره انتخاب کړي. هغه ویل هله کېدله چې طالبان د روژې په مبارکې میاشتې کې او د غراز له افغانستان څخه د خارجي ځواکونو د وتلو په اعلان سره په جدیت سره د سولې لاره غوره کړي، خو دغه ډلې د خلکو د امید په پوټه وژلې ته مخه کړې ده. د افغانستان د حکومت د مرکزی پلاوی مشر محسوم ستنغزی په طالبانو ډلې بیا غږ وکړ چې د سولې او د هیواد د راتلونکو په حقله په لا مسؤلانه ډول فکر وکړي. د ستنغزی دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د حکومت د استازیو او د طالبانو ترمنځ د قطر د خبرو اترو دوهم پړاو له بندون سره مخ دی او د ترکیې د استانبول د سولې د غونډې برخلیک هم له شکونو سره مخامخ شوی دی. افغانستان کې د امریکا جنگ او نیابګرۍ ماته خوړلې ده. سپوتنیک خبری آژانس راپور ورکړی د روسیې د فیډریشن شورا د اطلاعاتو د سیاست د جوړونې د کمیسیون مشر الکسی پوشکوف ټینګار وکړ په افغانستان کې د امریکا جنگ او نیابګرۍ ماته خوړلې ده. هغه له افغانستانه د امریکا د عسکرو وتلو ته په اشاره سره ویل واشنگټن په افغانستان کې په شل کلن جنگ کې سخته ماته خوړلې ده. د روسیې د مسئلو نامتو کارپیژان کانستانتین سیکوب هم تیرونه ویلی و له افغانستانه د امریکا د عسکرو وتل د دغه هیواد په تور ټولو جنگ کې د واشنگټن د ماتې بیانون کې ده. او له اسرائیلو سره ساز باز کوونکو د خدای ژمنه هیره کړې ده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د لکسا جمعه د جمعې لمانځه خطیب شی یوسف ابو اسینا ویل ساز باز کوونکي هیوادونه له الهي وادي څخه لرې شوي دي او دغه وادي ته اشاره کړې ده او دوی باید پوه شي چې د فلسطین ملت بریالی کیږي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره در ته وړاندې کړو چې د فلسطین د راتلونکو په باره کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود نظر نومیږي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود ټینګار وکړ سهونیست رژیم غاصب شوی فلسطین له لومړۍ ورځې څخه د ترهګرۍ په یوې اډې باندې بدل کړی دی. هغه حضرت حیات الله خامنهای د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټلویزیوني وینا کې ډګینه کړه. اسرائیل نه یو هیواد بلکې د فلسطین د ملت او د نورو مسلمانو ملتونو پر ضد ترهګرۍ یو کیمپ دی او له دغه ظالم رژیم سره مبارزه له ظلم او ترهګرۍ سره مبارزه ده او دا د ټولو خلکو عمومي دنده ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنهای وفرمیل دوه مهم عوامل د فلسطین د راتلونکو بدلونونو ټاکونکي دي. لومړی او تر ټولو مهم د فلسطین د ټاټوبو په داخل کې د مقاومت دوام او د جهاد او د شهادت د کرخې پیاوړي کول او دوهم د فلسطین مجاهدانو څخه په ټوله دنیا کې د مسلمانو ملتونو او د حکومتونو ملاتړ دی. د فلسطین او د قدس مسله د اسلامي نړۍ یوه تر ټولو مهمه او اصلي مسله ده او د ایران اسلامي جمهوریت تل په هرو شرایطو کې د فلسطین د حقوقو او د ایډیال سیاسي معنوي او مادي ملاتړ کړی دی. ایران د فلسطینیانو د حقوقو د اصلي ملاتړي په توګه د اسلامي دنیا د تر ټولو مهمې موضوع یعنی د فلسطین او د قدس په ژوندي ساتلو کې په تیرو څه د پاسه څلوېښتو کلونو کې مهم رول لوبولی دی. د قدس د نړیوالې ورځې په توګه د روژې د مبارکې میاشتې د اخري جمعې ورځې په اعلانولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نواخ د اسلامي امت د ګډې مسلې د ژوندي ساتلو د سرو زرو نقطه مهمه چاره ده. په همدې زمینه کې په عمان عربي هیواد کې د پوهنتون استاد حیدر بن علي الوانی په تیرې پنجشنبې ورځ وویل فلسطین یوازې د فلسطینیانو او د عربانو ایډیل نه دی بلکې د فلسطین مسله د اسلامي دنیا ایډیل دی. په سیاسي او معنوي ملاتړ سربیره د اسرائیل رژیم د ترهګر ماهیت په دلیل د فلسطین د مقاومت مادي ملاتړ د اسلامي هیوادونو او د اسلامي امت عمومي دنده ده. مقاومت او د فلسطینی ډلو پیاوړي کول د داسې رژیم په وړاندې چې تل د نیواکي ټاټوبو په داخل او د باندې ترهګر خوځښتونه په جانډي کې لري هغې شیندونکي او ستراتیژیکه لاره ده. د سهونیست رژیم د اسکارو په لاس هر ورځ د فلسطین د ځوانانو او د خلکو شهیدیدل او ژوبلیدل او د پیړې د معاملې د پلان پښمول د عربو هیوادونو او د اسرایلو او د امریکا بلابله د سیسی ندی توانیدلې د فلسطین د خلکو مقاومت لامینځه یوسي او په همدې خاطر نن سبا اسرائیل په بلابیو لړخونو په تیره بیا امنیتي برخه کې د خپل موجودیت تر ټولو بد پړاو تجربه کوي. د اسرائیلو د ډیمو نه اټومي بټې ته نږدې توغندوي حمله، د اسرائیلو په څو حساسو مرکزونو باندې بریدونه، او په الاقصی جومات کې د صهیونیست پوځیانو په مقابل کې د فلسطیني ځوانانو مقاومت سیاسي او پوځي معادله د فلسطیني ځوانانو په ګټه بدل کړي دي. او په دغو شرایطو کې له فلسطین څخه حقیقي او غیرشندونکی ملاتړ د ټولو اسلامي امتونو دنده ده. د کانډو له انتفاضې تر اوسه د فلسطین د خلکو د مقاومت څخه د پاس اویا کلن تاریخ د فلسطین موضوع ژوندی ساتلې ده، او همدا اوس د فلسطینیانو د جهاد داخلي قدرت سل برابره شوی دی. د فلسطینی ځوانانو حق خلکو یو وخت د کانو په وشتلو سره د ځانونو دفاع کوله، خو نن سبا د نخې د مینځ په ویشتونکو توغندیو سره اسرائیل دښمن د پرېکنده هدف لرونکی ځواب ورکوي، او دغه چارې د صهیونیست رژیم لپاره مبهم راتلونکی وړاندې کړی دی. د کانو له انتفاضې د توغندي تر انتفاضې لاندې د فلسطینی ځوانانو بریتوبونه دا په پام سره چې د اسرائیل تر هغه رژیم اوجت یې لړزانده کړی دی. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله خامنهای په تعبیر صهیونیست رژیم مخ په زوال او ځوړتیا حرکت پیل شوی، او دغه کار به دوام ولري. تا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، ستاسو د عبادتونو او طاعتونو د قبلې دا په هیله دغه تاریخ پانه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1442 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې له 15 او د 2021 میلادي کال د می له 8 نیټې سره برابره ده. دوستانو، د می د میاشتې 8 نیټه د سره صلیب او د سرې میاشتې ورځ نومول شوې ده. سور صلیب د هغې نړیوالې مؤسسې نوم دی چې د خلکو د عمومي روغتیا د ساتنې او پرمختګ او د انسانانو د مصیبتونو او دردونو د درملو لپاره په 1346 میلادي کال کې د جنیوا د موافقې له مخې جوړه شوه. د سویټزرلینډ جان هنری ډونن د دغه نړیوالې مؤسسې په جوړېدا اغیزمن رول درلودلی دی. هغه په 1826 میلادي کال کې وړاندیز وکړ چې د فوځي ټپیانو او رنځورانو خدمت یو بې پلو فعالیت ګڼل کیږي. د ښېګڼو چارو ټولنو دغه وړاندیز هرکلی وکړ، او د پوځي ټپیانو د درملنې لپاره په 1346 میلادي کال کې د جنیوا د نړیوال کانفرانس موافقه تدوین شوه. له هغه وروسته د سره صلیب ملي ټولنې جوړې او پراخې شوې. همدغه راز د هنری ډونن د هڅو په درنښت د هغه د زوکړې ورځ یعنی د می 8 نیټه د سره صلیب د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شوه. په اسلامي هیوادونو کې د سره صلیب پر ځای سره میاشت د دغه مؤسسې د سمبول په توګه وکارول شوه. له دې وروسته یې سایې سره سم تر 2.5 میلیونه په زیاتو غړیو سره د سره صلیب او سره میاشتې 126 ټولنې د نړۍ په کچه فعالیت کوي. پنځه ویا کاله مخکې د 1945 میلادي کال د می په 8 نیټه د نازی جرمني د بې قید و شرط تسلیمېدو نه وروسته د اروپا دوهم نړیوال جنګ پای ته ورسېدل. د 1943 میلادي کال وروسته په دوهم نړیوال جنگ کې د جرمني ماتې پیل شوې، چې له دې نه پس په ختیځو جبهو کې روسانو د سختو حملو په کولو سره جرمني او په اروپا کې د هغه تر متصرفاتو خاورو پورې ورسېدل. په لویدیځو برخو کې د امریکا په ملاتړ د متفقینو یرغلونه هم زور واخیست او په همدې رودې سره د 1944 میلادي کال تر وروستیو شیبو پورې د متفقینو پرمختګ جرمني ته د دوو جبهو له خوا دوام وموند. په لویدیځه جبهه کې د 1945 میلادي کال په لومړیو کې متفقینو د راین له سیند تیر شو او روسانو هم له ختیځو برخو څخه برلین ته ننوتل. د برلین نه ځانسکوری دا په دورشل کې هیټلر خودکشي وکړه او د نازی ډلې ډیری غړي ونیول شول. د دوهم نړیوال جنگ د ختمېدو نه وروسته د لندن د پروتوکول پر اساس جرمني هیواد د امریکا، شوروي، انګلیس او فرانسې تر نیواک لاندې په څلورو سیمو وویشل شو، خو دا د دوهم نړیوال جنگ ختم نه و، ځکه چې د جاپان ځواکونه د امریکا، چین او د کوریایي ځواکونو په وړاندې مقاومت کوله، چې په 1945 میلادي کال د اګست په میاشت د جاپان هیواد د ایروشیما او ناکازاکي ښارونو باندې د امریکا د اټومي بمبارۍ په کولو سره دغه هیواد امریکا ته تسلیم شو. ترتیب سره دوهم نړیوال جنگ پس له شپږو کلونو او خونړیو جنګونو او د 6 میلیونو کسانو په وژل کېدو او د 1.5 میلیارد ډالر په تاوانونو سره پای ته ورسېدل. پنځه شپېته کاله پخوا د 1400 هجري لمریز کال د غوایي د میاشتې په 13مه نېټه یو ایراني اوسمهاله ژباړونکی، څیړان او شاعر رشید یاسمی وفات شو. هغه د ایران اوسمهاله نامتو شاعر او ادیب ملک شهرای بهار په ملګرتیا سره د 15 مجله جوړ کړه. هغه په دغه مجله او د هغه وخت په نور ورسپانو لکه نو بهار، آینده او ارمغان کې خپل آثار او لیکنې خپرې کړې. استاد یاسمی پرله پسې کلونه د ارزښمنو آثارو تالیف او ژباړه وکړه، چې پکې د تاریخ ملل و نهل، آیین نگارش او تاریخ ادبیات معاصر کتابونو ته اشاره کولای شو. دغه توانمن استاد همدارنګه د ایران در زمان ساسانیان، تاریخ ادبیات ایران او تاریخ عمومي پشان کتابونه هم وژباړل. ایرانی واکسینونه. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی لخبل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی وو چې یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو چې په ایران کې د کورونا واکسین د تولیدولو او خلکو ته د واکسین د لګولو د بهیر په زمینه کې د ایرانی واکسین ترنوار لاندې د تهران د اقداماتو د ترسره کولو په اکله تاسو ته معلومات درکړو. هیله ده چې دغه مطلب ستاسو د خوښي وړ وګرځي او زموږ سره ملګرتیا وکړي.
ګران اوردونکو، د کرونا ویروس د خبرېدا لومړی څخه په ایران کې دانش بنیان یعنی په 65 شرکتونو نړیوالو هڅو سره غږمله د نړیوالو معیارونو په سویه د کرونا ویروس تشخیص او درملنې ته د اړوند تجهیزاتو او د درملو د جوړولو کار پیل کړی دی. د کرونا واکسین د جوړولو لپاره هڅه په دې زمینه کې یو اصلي هدف دی. د ایران د کرونا ویروس پر ضد واکسین د جوړولو په زمینه کې په بیلابیلو برخو کې د واکسین د جوړولو کابو نه پروژې د تعقیبولو په حال کې دي. د ایران لا کرونا ویروس سره د مقابلې د ملي کمیټې ویاند علی رضا رئیسی د دغې کمیټې په غونډو کې ترسره شو فیصلو ته په اشاره سره وویل په ایران کې داخلي تولیدات خو پړونو ته رسیدلي. په دې ډول چې شفا فارمیډ واکسین یا مغه د بنیاد برکت واکسین دریم پړاو ته د ورنوتلو په حال کې دي او کچېرې دغه واکسین بریالی شي نو هغه په کامل ډول ترلاسه کولی شو. د ایران د رازی مؤسسه واکسین او د اسلامی ایران د دفاع وزارت واکسین هم د دوهم پړاو په درشل کې دي او د ایران د پاستور انسټیټیوټ واکسین هم د دریم پړاو په درشل کې دي. علی رضا رئیسی ویل چې موږ اصلي پروګرام د روان هجری لمریز کال د دوبی له لومړیو څخه په پراخه سویه بازار ته د واکسین وړاندې کول دي. د ایران لا کرونا ویروس سره د مقابلې د کمیټې ویان علی رضا رئیسی ټینګار وکړ تر اوسه له روسیې څخه د کرونا ویروس 4,00,000 واکسین، له چین څخه 6,50,000 او له هندوستان څخه 1,25,000 واکسین ایران ته رسیدلی دي. ایران ته د کواکس واکسین د دوهمې برخې په رسیدا سره د وارداتي واکسین شمیر 4,000,000 او 2,00,000 ته رسیږي او دغه چاره به سبب شي چې په ایران کې د کرونا واکسین پیچکاري کیدل به په ډېر سرعت او چټکتیا سره دوام وکړي. د ایران د خواړو او د درملو د ادارې ویاند کیانوش جانپور هم د کرونا ویروس د واکسین د تامینولو لپاره د روغتیا وزارت د اقداماتو په اړه وویل. د روسیې له سپوتنیک واکسین څخه د خلکو د هرکلی په دلیل د دغه واکسین د 1,000,000 ډوز د تامینولو لپاره د روسیې له چارواکو سره خبرې اترې شوې دي. اغلی جان پرو ټینګار وکړ د واکسین د تولیدولو محدودیتونو ته په پام سره د هیواد ضرورت وړ څه د پاسه 2 برابره واکسین، یعنی د کابو 240,000,000 ډوزا کرونا ویروس د اخیستو لپاره د تر ټولو لاسلیک شوی او
کیانوش جهانپور ټینګار وکړ د واکسین د تولیدولو محدودیتونو ته په پام سره د هیواد د ضرورت وړ څه د پاسه 2 برابره واکسین، یعنی د کابو 240,000,000 ډوز کرونا ویروس د اخیستلو لپاره تړونونه لاسلیک شوي او سفارش ورکړل شوی دی. ایران د واکسین د تولیدولو په زمینه کې کابو 40 کلنه تجربه لري او له کرونا ویروس په مقابله او مخامخ کېدا کې هم د ایران د ساینس پوهانو او متخصصانو تر ټولو مهم هدف د هیواد په داخل کې د واکسین تولیدول دي. د واکسین د جوړولو په زمینه کې ټول ظرفیتونه کارول شوي دي. همدا اوس دغه هڅې نتیجې ته د رسیدا په حال کې دي او د ایران د کرونا ضد د واکسین تولیدېدل پړاو په پړاو د روغتیا د نړیوال مؤسسې WHO لخوا تر څارنې لاندې دی او دغه مؤسسې د ایران د کرونا ویروس ضد د واکسین د تولیدولو او د ازمویلو پړاوونه تایید کړي دي. د بنیاد برکت واکسین د تحقیقاتي ډلې مدیر حسن جلیلی په همدې اکلا په دغه فاونډیشن یا بنسټ کې د کورونا پر ضد د 6 ډوله واکسینونو د جوړولو خبر ورکړ او وی ویل د روانو هجری لمریز کال په پسرلي کې مو د کورونا د څه د پاسه 10 میلیونه واکسینونه اټکل کړي دي. د ایران د رازی مؤسسې کوپارس واکسین د پیچکاری کېدا او د پوزې له لارې د بوی کولو لومړنی واکسین دی چې د کرونا ضد نوي ترکیب لرونکي پروټین لري چې مخکې د رازی مؤسسې د واکسین او د سرم یعنی د ډریپونو د جوړولو د تحقیقاتو په مؤسسې کې مخکتنه وشوه. در ازی مؤسسه کوپارس واکسین د ایران د روغتیا وزارت په مدیریت او د درملو او د خوړو د ادارې په دقیق ډول کار پیژندنې سره د تر سره شوی دی.
ایزانو د ایران فخرا واکسینه قبل واکسین دی چې د ایران د دفاع وزارت د نوښتونو او د تحقیقاتو په اداره کې جوړ شوی دی چې مشري شهید ساینس پو محسن فخری زاده پر غاړه درلوده. د فخرا واکسین د پروژې مدیر احمد کریمی دغه واکسین د ازمایلو د کار د پیلیدا په دستورو کې د روان هجری مریض کال په دوبی کې د فخرا واکسین د صنعتي کې دا خبر ورکړه وویل چې د دوبی په نیمایي کې به ګڼ شمېر د فخرا واکسین تولید جوړولو مرحله ته ورسیږي. ایران د روغتیا وزیر خاغلی سعید نمکی ویل د پاستور انسټیټیوټ او کوه برکت راځي مؤسسې کوه پارس او د دفاع وزارت فخرا واکسین او د کرونا واکسین نور تولیدونکو ډلو د ایران کیفیت لرونکي واکسین نړیوالو بازارونو ته وړاندې کړي دي. په همدې لړ کې په تحقیقاتي مرحلو په انسانانو باندې د واکسین د ازمایلو په لومړۍ مرحله کې بریالیتوب ته په پام سره د سپارډي موسم تر پای پورې د کوه ایران برکت واکسین د 10 میلیونه واکسین د تولیدولو ظرفیت رامنځته کیږي. د کیوبا هیواد واکسین سوپرینا چې ټاکل شوی ده د ایران په ملګرتیا سره تولید شي خپل لومړی او دوهم پړاو کچکړې او په ایران او کیوبا کې دغه واکسین دریم پړاو په یو وخت ترسره کیږي. دغه واکسین د مطالعاتو دریم پړاو د تاییدیدا په بڼه کې د روانې جرن مریض کال په غبرګولي میاشت کې په خلکو ویشل کیږي.
د روسیې د سپوتنیک واکسین تولیدېدل هم د ایران په داخل کې د اکتور ټولګې په ملګرتیا سره د روان هجری لمریز کال په غبرګولي او چنګاښ میاشتو کې محقق کیږي. حاضردمه د ایران په برکت نومې کمپلیکس کې په میاشت کې د کورونا ضد د درملې 3 میلیونه واکسین د تولیدولو چاره په بشپړه ډول تکمیل شوې ده او اټکل کیږي د چنګاښ میاشتې په پای کې په برکت کمپلیکس او ټولګي کې د کورونا وایروس ضد واکسین د تولیدولو ظرفیت له 3 میلیونو څخه تر 6 میلیونو پورې ورسیږي او کچیرې د وایروس کرچار بدل شي په پریکنده توګه د واکسین د تولیدې د اندازه هم د زیاتولو وړ ده. له تیرو څو میاشتو راهیسې د اروپا کابو 2 او د سیمې 3 هیوادونه په مکتوب یعنی د لیک په بڼه او په ټینګار سره له برکت مؤسسې څخه د کورونا واکسین د اخیستلو لپاره د خبرو اترو کوشش کوي. خو خپلواکو ویلي دي چې کورونا واکسین ته د ایران د داخلي ضرورت له پوره کولو وروسته به دغه واکسین خارجي هیوادونو ته صادر کړي. حاضر دم په دنیا کې د کورونا واکسین د تولید ظرفیت مشخص دی او په کال کې کابو 2 میلیارده دوز یعنی 2 میلیارده واکسینونه دي او دا په داسې حال کې دی چې نړۍ کابو له 14 میلیاردو څخه تر 1400 میلیاردو پورې واکسینونو ته ضرورت لري. په دنیا کې کابو 80% تزریقي واکسینونه څو هیوادونو ته اړوند دي او د نړۍ څخه د پاسه 100 هیوادونه د کورونا کم شمیر واکسین لري. د ایران د روغتیا وزیر سید نمکی کرمانشاه ولایت ته په خپل ورستی سفر کې لا کورونا ویروس سره د مبارزې د ملي کمیټې په غونډه کې وویل حاضر دمه د ایران 4 لک شاریزو ته د کورونا واکسینونه لګول شوي او له 8 لک څخه تر 1 میلیون او 3 لک کسانو پورې خلک د واکسین د لګولو په حال کې دي. سعید نمکی ټینګار وکړ د کورونا ضد واکسین به په شهید سلیمانی پروژې او د بسیج ځواک په مرسته سره ترسره کړي او د روانې اونۍ تر پایه پورې به ډاکترانو، نرسانو، د سختو ناروغیو مریضانو او د سرطان ناروغانو ته د کورونا ضد واکسینونه ولګول شي.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. تر بل پروګرام په لوی او متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
روجا
دا خدای ملمستیا.
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل.
گرانو قدرمنو اوریدونکو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره او ستاسو د روژو او لمنځونو او نورو طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله سره روژه د خدای ملمستیا له یو بل پروګرام سره زه فاطمی
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
سلامونه دیوی پر تاسو چې د روژې د مبارکې میاشتې په برکت مو روحي آرامښت او مانوي ډاډ ترلاسه کړی دی چې مثال یې نشته. د روژې د مبارکې میاشتې یو ډېر مهم برکت د روژاتیانو روحي او نفسیاتي آرامښت دی. روژه په تیره بیا د رمضان د مبارکې میاشتې روژه له دوه پلوه د روژاتي لپاره د آرامښت سبب کیږي او روژته انسان له اندېښنو او سټرس څخه لرې ساتي. یو له دې لحاظه چې انسان د صبر مرحلې ته رسوي او صابر انسان په نفس باندې مسلط کوي او خدای پاک او عقل ته یې تسلیموي. بې له شکه یو کس چې داسې وي یو آرام او ډاډمن لرونکی به وي، ځکه چې د صبر حقیقت او معنا د سکون او آرامښت له زموالي سره مل دی. او په حقیقت کې صابر هغه کس دی چې زر د پیښو تر تاثیر لاندې نه ورسي او مصیبتونه او مشکلات یې نه مسترب کوي. لا بل پلوه روژه ته د خدای پاک یو ډول عملی یاد او ذکر هم کوي او جوته ده چې الهی یاد او ذکر د زړونو د آرامښت ذریعه ده. هم هغه ډول چې قرآن مجید د سوره رعد په 28 آیت کې فرمایي، دوی هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی دی او زړونه یې د خدای په یاد ډاډمن او آرام دي. خبر اوسئ چې یوازې د خدای په یاد سره زړونه آرامښت مومي.
قدرمنو اوریدونکو، روژه له هغو عبادتونو څخه ده چې د روژتیانو لپاره باطنی خوشحالي او اطمینان او ډاډ راوړي. انسان په ورځني ژوند کې دوو خوشحالی و سر مخامخ وی، یو معنوی خوشحالی او بلا مادی خوشحالی. معنوی خوشحالی زیاد پا یاد پاتکی دون که او زیاد اثر کون که خوشحالی دی، خو مادی خوندونه او خوشحالی د بشر پا مادی جوند که جر لیری او تاثیر لند محال وی او البته کل هم زیان لرون که بی. هم هغه ډول چې پوهیږي چې زیاتره سرمایه دار او شتمن کسان د پراخو وسایلو او امکاناتو باوجود چې لري له خپل ژوند راضي نه دي، بلکې په مقابل کې داسې کسان هم دي چې څه دومره مالی او رفاهي امکانات او وسایل نه لري خو بیا هم خوشحاله ژوند تیروي.
دوستانو د شوو چیرونو ته په پام سره د انسان خوشحالي په حقیقت کې د هغه د دوو باطنی احساساتو د کیفیت ټولګه ده. یو د رضایت احساس او بل د خو احساساتو کیفیت ته چې د ژوند په دوران کې حاصلوي چې دغه دواړه د خوشحالي او خاده سبب کیږي. مومن بندگان د خدای پاک د رضامندۍ په احساس سره دومره خوشحاليږي چې بیانیدای نشي. د روژې د مبارکې میاشتې روژتیان هم په تیره بیا د روژاماتي په وخت له خپلې بندګۍ څخه د رضامندۍ احساس کوي او په باطن کې یوه ستره خوشحالي محسوسوي. حضرت امام جعفر صدیق علیه السلام د دې خبرې په تایید کې فرمایي، د روژتي لپاره دوه خوشحالۍ دي، یو د روژاماتي په وخت او بل له خدای پاک سره د ملاقات په وخت.
عزتمنو دوستانو، د تیرو پروګرامونو په شان په دوام کې د روژې او روژداري څو احکام وړاندې کوو. یو بل مهم ټکی چې د روژې د احکامو په باره کې مطرح کیږي، د مسافر د روژې حکم دی. هغه څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې رد کوي، په هر هغه مورد کې چې په کار دی لمونځ کسر وکړي، په کار نه دی چې روژه ونیسي، او په هر مورد کې چې څلور رکعتي لمونځ پوره ادا کوي نو په کار دی چې روژه هم ونیسي. په دې منظومان کې هغه مسافر چې لس ورځې یا زیاتې په یو ځای کې د پاتې کېدو نیت لري، یا هغه کس چې سفر کول یې روزګار وي او په کار دی هر څو ورځې پس هغه ځای ته سفر وکړي، یا د خپل ژوند تیرولو له ښار نه بغیر په بل ښار کې تعلیم حاصلوي او په کار دی هلته کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، نو هم هې لمونځ پوره دی او هم په کار دی روژه ونیسي.
مناسبه ده چې پوه شو هر کله یو مسافر له ماسپښین مخکې وطن ته داخل شي یا داسې ځای ته ورسیږي چې د لسو ورځو پاتې کېدو اراده لري، نو که داسې کار یې نوي کړی چې روژه باطلوي، په کار دی روژه ونیسي، او که یې د روژې باطلوونکی کار کړی دی نو بیا د قضا وکړي. خو که له ماسپښینه وروسته داخل شي نو روژه نشي نیولی او روژه یې باطله ده. د روژې په مبارکه میاشت کې فرکول که څه هم لاروژینا د تیښتې لپاره وي جایز سفر دی، البته ښه ده چې سفر ته لاړ نشي، مګر دا چې سفر یې د نوی کار لپاره یا لازمی کار لپاره وي.
قدرمن اوریدونکو، هغه مسافر چې په مسجد الحرام کې اعتکاف کول غواړي، که په مکه مکرمه کې د لسو ورځو پاتې کېدو اراده وکړي یا نظر منلی وي چې په سفر کې به روژه ونیسي، نو ورباندې فرض ده چې له دې وروسته چې دوه ورځې روژه ونیسي، خپل اعتکاف دې د درېیمې ورځې په روژې سره پوره کړي. خو که په سفر کې پاتې کېدو یا د روژې د نظر اراده نیوی کړي نو روژه په سفر کې صحیح نه ده او د روژه د نه صحیح والی په صورت کې اعتکاف هم صحیح نه دی. که یو روژتی د لمر پریوته په وخت کې په یوه سیمه کې روژه ماته وکړي او بیا داسې ځای ته سفر وکړي چې تر اوسه پکې لمر نه دی ډوب شوی نو روژه یې صحیح ده او په دغه ځای کې له لمر پریوته نه مخکې روژه ماته خوړل بالفرض که په خپله سیمه کې د لمر پریوته په وخت کې روژه ماته کړې وي د هغه لپاره جایز دی.
خوګو دوستانو د روژې د مبارکې میاشتې له هم هغه پیل راهیسې مو زیاتې دعاګانې سره لوستې دي. په ځلونو د دعاګانو په ویلو سره ملګري شوي او خپل زړونه مو د واحد خدای ته متوجه کړي دي. په دې هیله چې دعاګانې مو قبول شي د روایتونو او حدیثونو له مخې د دعا د نزدېکت د ساتنې او قبلېدو لپاره په کار دی دعا له صالح عمل سره مله وکړو. خدای پاک فرمایي دعا د هغو کسانو قبلیږي چې ایمان لري او نیک عملونه کوي. همدارز نقل شوی دی چې د اسلام قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هم فرمایلی دی بې له عمله دعا کوونکی د کومان لرونکي غشي ویشتونکي په شان دی، یعنی داسې غشی چې لینده نه لري. څرګنده ده چې له عمل نه مراد دا دی چې پکې د خدای پاک رضامندي شامل وي. دا د دعا یو ادب دی چې تل په کار دی وساتل شي. حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمایي کله یو بنده له خدای پاک نه د یو حاجت غوښتنه کوي او دغه غوښتنه د قبلېدو وړ وي او که هغه په ځنډ سره وي او که په بیړې سره وي، له دې وروسته بنده ګناه وکړه نو خدای پاک فرښتې ته حکم ورکوي چې د هغه حاجتونه دې پوره نکړي او هغه دې د قبلېدو له نعمت څخه بې برخې کړي، ځکه چې هغه زما د غضب او زما له فضل و کرم څخه د محرومیت سبب شوی دی. لکه چې نیک عمل یوه درپایا او پوړې وي چې دعایې په ذریعې سره د خدای پاک د دعا قبلېدو لوري ته پاس خیږي. حتی که د دعا له قبلېدو وروسته دغه نیک عمل ختم شي یا په عمل کې اخلاص هیر کړی شي او انسان ګناه وکړي، نو د دغې درپایې او په وړو بنیادونه او ستنې سستی کیږي او زموږ دعا له عرشه فرش ته راغورځیږي. راځئ چې د دغه درپایې او په وړو ستنې تل مضبوطی وساتو چې تل د دعا د قبلېدو نعمت ولرو. نن شپه د روژې د مبارکې میاشتې شپږویشتمه شپه ده او موږ یو ځل بیا په شریکه دعا ته لاسونه اوچتوو او د خدای پاک په درگاه کې عرض کوو:
ای هغه خدایه چې شپه او ورځ دې د خپل قدرت دوه نښې وګرځولې، ای هغه خدایه چې د شپې نښه دې تیاره جوړه کړه او د ورځې نښه دې رڼایي او ځلاندوالی وګرځوله، چې مخلوقات د فضل او کرم په برخه کې دل وغواړي او ستا د رضامندۍ لټون وکړي. هی هغه ذاته چې هر چیز ته دې په ښه ډول تفضل ورکړی، ای د بزرګۍ او کرم خاونده، ای بې عوضه بخښونکیه، ای د سخاوت او عطا خاوند رب، ای خدایه، ای خدایه، او ای خدایه، ش او غوره نمونه تالره دی او دلور مقام بزرگی او هر انعام او ار احسان نخی نخانه خاص تالره دی. لتا غوارم چی په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او داغه په آل درود ولیجه او په دې شپه زمانوم د نیک مرغه کسانو په ډل کې ثبت کړي او زما روح له شهیدانو سره محشور کړي او طاعت می د الیین مقام ته ورسوي او له بدو اعمالو می تیر شي او د داسې یقین مقام راته عطا کړي چې هیڅ کله می له زړه نه جلا شي او داسې ایمان می نصیب کړي چې هیڅ کله شک او شبهه لما لری نکړي او هر څه دی زما په برخه کړل ور باندې می راضی او هو خوشاله ولیدی او مشته په دنیا اخرت کې هر هغه څه چې غوره بی را عطا کړي او د دوزخ له سوځون کې ورمو وساته او په دې میاشت کې می ستا د شکر ذکر او ستا د لقا شوق او ستا درگاته می توبه او انابه په نصیب وګرځوي او په هغه څه کې چې می کامیاب کړي چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او دغه حضرت آل ته توفیق ورک.
خو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره وو نو لتا سو هم اجازه غواړم.
د خدای په امان.
د روژې د مبارکې میاشتې د 15مې ورځې دعا.
اللهم اجعلني فيه محبا ومعاديا لأعدائك مستنى بسنة خاتم أنبيائك يا عاصما قلوب النبيين.
اي لويا خدايا پدغه پاکي میاشتي کې مستا د دوستانو دوست او ستا د دښمنانو دښمن وګرځوي او ستا د نبيانو د خاتم د لارې پیروکار مو وګرځوي اي د پیغمبرانو د زړونو ساتونکيا.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.